زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو تر دریو بجو د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. همایون هیواد د دې خپرونې کوربه دی چې په څو شیبو کې به د خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راشي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن لنډو خبرونو ته. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې په افغانستان کې د رسنیو او د بیان د ازادۍ ملاتړ او ساتنه وکړي. نای نن د می په دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د رسنیو ازادي دا مهال په نړۍ کې یو منل شوی اصل او د انسانانو یو تعریف شوی حق ګڼل کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ویل پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د افغانستان پر وړاندې د تروریستي حملو د مخنیوي ترڅنګ پر یو لړ نورو موضوعاتو خبرې کړي. توماس ویس تیره شپه پر ټویټر ولیکل له ښاغلي کرزی سره د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پرانیستو او د ټولو افغانانو ترمنځ د ډیالوګ د اړتیا په اړه هم خبرې وکړې. د کاناډا د کډوالو وزیر وای د هغو افغانانو شمیر 2.5 زرو ته نږدې شوی چې دوی د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستانه کاناډا ته ایستلي دي. شان فریزر پر ټویټر لیکلی چې وروستۍ ډله 386 افغانان د شنبې په ورځ له پاکستان نه کاناډا ته ولېږدول شول. ښاغلی فریزر دا هم ویلي چې له ژمنې سره سم به د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکړي چې د کاناډا لپاره یې کار کړی. تمدچه د برتانیا صدر اعظم بنن له اوکراین سره نوې پوځي مرسته اعلان کړي. بوریس جانسن په کیف کې د اوکراین پارلمان ته په وینا کې دا اعلان وکړي. جانسن په لومړنۍ بهرنۍ مشر وی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دې هیواد پارلمان ته وینا کوي. جانسن په ویډیو کانفرنس لاره په وینا کې له کیف سره د نورو 300 میلیون پاونډ پوځي مرسته اعلان وکړي. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز یو ځل بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه غوښتي دي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. هغه پرون په برلین کې د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره په ګډه خبرې غونډه کې پر پوتین غږ وکړ چې جګړه ودروي، د خلکو بې معنا وژنه بند کړي او خپل ځواکونه له اوکراین نه وباسي. مودي هم په خپلو خبرو کې ویل چې ډیالوګ د دې کړکیچ د حل یوازینۍ لاره ده.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام، اختر مو مبارک شه. هیله ده چې د اختر ورځې مو تر دې دمه په خیر رسولي وي. نن د می میاشت دریمه د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې د وروستیو سیاسي تحولاتو په لړ کې رسنۍ هم ډېرې متاثرې شوې دي. ډېرې وتړل شپې، محدودیتونه پرې ولګول شول، خبریالان تر زندانه لاړل او ځینې اوس هم لا د طالبانو په زندان کې ورزش په سبا کوي. یو سروې چې د بے سرحد خبريالانو د ټولنې لورې شوې ویل کېږي چې د طالبانو په حاکمیت کې تر اوسه 299 رسنۍ تړل شوې دي. که څه هم لوي خو د رسنۍ او خبريالانو ملاتړي بنسټونه وایي چې په افغانستان کې د خبريالانو لپاره د کار ساحت انګه شوی، خو طالبان وایي چې دوی د رسنۍ ازادي ته ژمن دي او د دوی لخوا هیڅ ګواښ ورته متوجه نه دی. د ځوان فکر په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې په تیرو شلو کلونو کې د مطبوعاتو ازادي په افغانستان کې ځوانانو ته څه ورکړل، او د طالبانو د حاکمیت په سوري کې به څه ډول دغه خپلواک مطبوعات فعالیت کوي او له کومو ننګونو سره به مخ وي، او همدا ډول هغه افغان ځوانان چې هغه په هیواد کې دي یا کله هیواد بهر دي څه ډول کولای شي د مطبوعاتو د ازادي لپاره کار وکړي. نو دا رسنۍ چې وي تقریبا په دې تیرو شلو کلونو کې فعالیت کاوه، هم کار چې پکې کاوه تر ډیره ځوانان وو او هم یې اوریدونکي ځوانان وو. یعنی هغه خبرې، هغه پیغامونه د ځوانانو له لارې نورو ځوانانو ته لیږدول کېدل. نو دا چې هم رسنۍ تړل شوې دي، هم محدودیتونه رامنځته شوې دي، د دې تاثیر به څه وي په دې اړه به د خبرونې له میلمنو سره بحث وکړو. ځوانان را سره دي په دې خبرونه کې. ظاهر څراغ ځوان لیکوال او خبریال په خبرونه کې را سره یو ځای شوی. څراغ صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. اختر مو هم مبارک شه. که تاسو راته ووایاست چې په تیرو شلو کلونو کې خپلواکو رسنیو مطبوعاتو افغان ځوانانو ته څه ورکړل؟
مننه هیواد صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو د خبرونه کبرمنو ملمنو ته او ټول هیوادوالو ته نیکمرغه اختر مو مبارک شه. ډیر زیات مننه هیواد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، مطبوعاتو په تیرو شلو کلونو کې په هیواد کې یو ډیر رغند رول لوبوه. له بده مرغه چې نڅه مدیر راهیسې مطبوعات زموږ تاسو په هیواد کې یو خورا چیلنج سره مخ شوي دي، او موږ تاسو په غږیزو چاپي او تصویري رسنیو کې ډېرې رسنۍ چې اوس سیاسي تحولاتو له کبله تړل شوي دي، همدارنګه اقتصادي تحولاتو له کبله هم دغه طرح شو چې په تېرو شلو کلونو کې واقعا مطبوعاتو د ځوانانو په روزنه کې ډېر رغند رول لوبولی دی، تر څنګ نیمګړتیاوې موجود وي. او دا ویلو شو چې په تېرو شلو کلونو کې زموږ مطبوعاتو واقعا وکولای شول چې د افغانستان د ځوانانو، همدارنګه د افغانستان دغه اوسنۍ حالات او وضعیت او زموږ تاسو نړۍ ته په یو ښه تصویر سره ور وښي. او له بده مرغه چې نیمګړتیاوې هم پکې وي، نیمګړتیاو ته کوم چې تر شو په مطبوعاتو کې هغه څه چې تر ډېره کوی چې حقایق خپرېدل، مګر ځینې داسې مسایل چې زموږ په رسنیو له لارې نه خپرېدل، دا هغه څه چې واقعا زموږ پر ځوانانو باندې، زموږ پر ټولنه باندې ډېر بد اغېز کولو، تر څنګ دغه تکرار شو چې داسې ځینې خبرولې موږ درلودلې چې زموږ پر ځوانانو باندې کوم خاص تاثیر نه لرلو، او داسې خبرونه په کار وای چې باید زموږ ځوانانو ته، زموږ هیوادوالو ته، خلکو ته واقعا یو مثبت فکر ورکړی وای. نو واقعا ویل شم چې په تیرو کلونو کې زموږ مطبوعاتو په افغانستان کې ډیر ښه کار ورته شوی دی.
څراغ ستاسې یادونه وکړه چې ښه کار شوی دی، د ځوانانو په روزنه کې مو د رسنیو په وړاندې هم خبره وکړه، خو تاسې کېدای شي وخت د رسنۍ اورېدونکی وي، مثال بیا راغلی کار دی پکې کاوه، که د دغو دواړو حالتونو په اړه هم راته وغږېږئ چې مثال تا خپله څه ترې زده کړل او بیرته ته چې کله راغلې کېناستې مایک ته، کمرې ته یا قلم دې واخیسته لیکل دې کول، بیرته دې څه وړاندې کړل ځوانانو ته؟
هیواد صاحب، یعنی که زه درته وایم چې زه له ډېر کوچنیواله، له هغه وخته چې زه د ښوونځي له دورې نه نیولې تر بیا دغسې تر پوهنتون او بیا همداسې تر کاري ماحوله پورې، ما واقعا په رسنیو کې یو هغه څه چې موږ په رسنیو کې د هغه د روزنیزې خپرونې وي چې موږ په هغو کې واقعا ډېر څه زده کړل، خصوصا دغه د ماشومانو کومې خپرونې چې ما واقعا ډېر خوند ترې نه اخیسته. همداراز که دغه د ځوانانو برخې ته چېرته راشم، وی داسې خپرونې وي چې واقعا ټولنې ته، ځوانانو ته یو ښه تصویر وړاندې کوه، یو ښه فکر ټولنې ته وړاندې کوه، او له بده مرغه داسې خپرونې وي چې زموږ د ځوانانو لپاره کوم خاص تاثیر نه لرلو. نو زه هغه وخت چې د رسنۍ کور ته راغلم او د رسنۍ له کور سره یو ځای شوم، واقعا دا زما لپاره ډېر لوی مسؤلیت و، او زه پوهېږم چې دا په رسنۍ کې هر هغه څوک چې په رسنۍ کې کار کوي، دا د هغوی لپاره یو ډېر لوی مسؤلیت دی، لوی چې دوی په ټولنې ته، خپل خلکو ته، پام اصلاح ټولو انسانانو ته حقایق وړاندې کړي، هغه څه وړاندې کړي چې واقعا د بشر لپاره خیر تمامېږي، د بشر لپاره په رښتینې معنا ژوند وربسي، رښتینې معنا دوی ته یو مثبت فکر وربسي. په دا مچ د چې کله کومه وخت له رسنۍ سره یو ځای شوم، ما ادبي خپل د ماشومانو ځوانانو خبرونه نیولې، همدغه ادبي او سیاسي خبرونه تر اغلب، نو ما بل ځان سره هغه چې ما یعنی منحیز یو رسنۍ د کارمن په توګه ما دا کړی دی، هغه دا چې ما به همیشه تل ځان سره دا فکر کوم چې زه باید د خپل ټولنې لپاره، د خپل خلکو لپاره هغه څه باید تولید کړم، د دغه خپرونو، د دغه رسنیو له لارې چې واقعا زما د ټولنې، زما د خلکو لپاره خیر تمام شي. د بیلګې په توګه زه درته ویلی شم چې ما ادبي خپرونه مخته وړه، په ادبي خپرونه کې به ما داسې موضوعات ټاکل چې زه وکولی شم د ادبیاتو پوهنځي له محصلینو سره هغوی ته واقعا ګټور تمام شي. ما به داسې خپرونه نیوله چې په تخنیکي اړخونو به غږېدله، ما د ادبیاتو په تاریخ باندې به غږېدله، ما د زموږ د پښتو ژبې په تاریخ باندې به غږېدله، باندې نیمګړتیاو باندې به غږېدله، ما دا هغه څه چې یعنی زما لپاره په خپل ژوند کې ډېر یعنی داسې څه تمام شول چې واقعا ما ډېر څه پکې زده کړل، او هغه څه رسنۍ مطبوعات ما لپاره هغه څه چې واقعا زه په دې پوه شوم چې یعنی دا یو هغه ځای دی، یو هغه مرکز دی چې واقعا د خلکو لپاره دیو خ تصویر دیو خ ژوند دیو خ فکر مغه دزګه ورته ویل شم دا
ډیر مننه سراغ صاحب خوشاله اوسئ په خبرونه کې نور میلمانه هم را سره شته د منځنۍ اسیا په مرکزی پوهنتون کې د ژورنالیزم محصل غلی اونکا عجیبزی هم را سره په خبرونه کې ده غلی عجیبزی ته خرغلا سویما لتاسې هم د پښتنه کو چې په تیرو شلو کلونو کې خپلواک مطبوعات په افغانستان کې ځوانانو ته څه ورکړل یعنی تاسې خپل په دې برخه کې مسلکي زده کړې کوي فکر کوي چې دغه څه چې وړاندې کېدل ځوانانو ته د ټولنې یا د ځوانانو هغه اړتیاوې یا ضرورتونه پوره کول د غوی په معیارونو برابرې خبرونې پروګرامونه وکنه
مننه خیر سي فریدش ټول جوړ اورو خو چې هر څه چې هر څه ما وځوري
خوشاله
ده کوشنی خپل مبارکي ټول ته د ژوند کومې وایم فریدش ته بختور اختر ولري مننه د سوال څخه مو زما په نظر باندې سل څه ده ډېر مثبت تاثیرات چې موږ په ټولنه باندې پېښ شو چې متاسفانه فکر نه کوم چې په افغانستان کې نور وي خو موږ به خپل کوششونه همیشه جاري ساتو چې بیا هم ځوانان دې څخه برخمن شي زما په نظر باندې کوم خبرونه چې خپرېدلې یا هم کوم پروګرامونه چې وایي هم خپل د رسنۍ شخص چې هغه دې پیر آزاد وو چې دا یو ټولنه په اړه دی جامع په اړه ډیر مهم دي چې دا یو ټولنه یا هم د یو جامع مثلا هغه استرس چې مثلا په دې چې په کې توایې هغه په بندیزونه باندې لکه اوس مثلا موږ ډیر اسي هو د نړۍ لپاره تاجکستان او لشت ازبکستان هم دي چې وروي د وروي رسنې په مکمل ډول سره ازادي نه لري مثلا دوی هر خبرونه چې ده یا هم خبرونه چې ده هغه تر ډیر اندازې پر لیمټ څخه ټاکل شوی دي چې دا خوشبختانه موږ په افغانستان کې تر ډیر حد تر نه درلودل خو ځینې داسې بندیزونه و چې هغه و خو په مکمل ډول سره ځوانان ډیر مثلا څه خبره خمن کېدل لکه ځینې سریالونه چې خبرېدل د هغوی څخه ډیر ښه پند اخیستل کېږي یا هم مثلا ځینې ځوانان و حتی د ژورنالیزم د پوهنتون څخه په فارغ هم نه بیا هم د دې د شبې صحت او بلخه دون شو چې په خبرونه کې چې به کله دوی کار کوي ډیر شي پښتني به کولای ډیر به مثلا څه راځي دا چې دا یو خپل یو مثبت تاثیر وو مثلا دلته ډیرې ځوانان دي چې دلته درس وايي په مختلفو وشتو کې خو کله چې زه سره انټرویو کوم چې خپل یوټیوب چینل لرم او په مختلفو موضوعاتو باندې دوی سره مرکه کوم دا کله چې دوی څخه پښتني کوم دوی ماته ډیر شو ځوابونه راکړي په خبرو کې باندې څه لري هم مثلا دا یو خبره نه کوي چې هغه دې معنا ونه لري چې دا خپل یو مثبت تاثیر وو دا خپل هغه څه چې د رسنۍ څخه زده کړی وو
ډیر زړه مننه اغلی مرزیا حفیظی چې ډیر مودې له رسنۍ سره کار کړی هم را سره خبرونه کړه اغلی حفیظی تاسو ته خرغلاست وایم نن د مطبوعاتو د ازادي نړیوال ورځ د خوشته د سړي خلک چې فکر کوي آزاد مطبوعات د ټولنې په خیر نه دی تاسو په نظر ولې دغه ډول یو فکر شته ویلتي یا عوامل تاسو بولئ له تاسو نه ډیر زړه مننه سلامونه تاسو ته درنو میلمنو ته او ټولو
ازادي راځو ټول او ویډیو څه سره دې چې په دغه وروسته یو کې متاسفانه په افغانستان کې د مطبوعات ازادي باندې ډېر زیات باندې ورغی د خو بیا هم هغه رسنیز کارونه چې تر اوسه پورې هم جریان لري دا هم په اوسنۍ شرایطو کې ډېر زیات لوی خبره ده او اوسنۍ شرایط سره کار کول مبارزه کول دا تر یو اندازې پورې لږه ازادي نه استفاده وشي دا یو لوی مبارزه ده د رسنیزو کارکونکو همکارانو لخوا سره لدې چې ډېر مثبت اغېزې هم درلودي ولې ترڅنګ دا هم باید هیره نو چې منفی پوینټونه هم ډېر زیات دي مثلا څومره چې رسنۍ نقش دی او نظام په بدلون کې یا هم په شتو کې یا هم په اوسواره کولو کې په قویتو کې نقش لري لري شي موږ هم مثلا د یو نظام د تضعیف لپاره یا د ټولنې د تضعیف لپاره هم کولای شي منفی پایلې واغېږي ولري کله چې د یو هیواد له کلتور سره مخالف نشرات خبرسی یا فعالیتون شتون ولري خامخا
د یو ټولنې خلک راپاسیږي او غږ پورته کوي او مخالفت څرګندوي او د توافق نور مسایل یا هم هغه منفي پوینټونه چې لري ډیرې وخت ځوانانو باندې ډیر منفي اغیزې درلودلی شي چې دا ټول کولای شي چې یو ټولنه باندې په یو نظام باندې ډیرې بدې پایلې ولري او ډیرې بدې منفي اغیزې ولري. په تیرو شلو کارونو کې چې مختلفو رسنیو فعالیتونه کول سره دې چې ځوانانو هغه کسانو چې په رسنیو کې کار کړی و خلکو ډېر څه زده کړل، ولې تر څنګ بعضې موارد هم و چې واقعا هغه د ماشومانو لپاره د ځوانانو لپاره او د ټولو لپاره خطرناکه هم تمامېدلی شوی. دغه مسایل و چې بالاخره ستونزې تر دې حده پورې ورسولې چې نن ورځ په رسنیزو کار کوونکو باندې یا هم په رسنیو باندې دومره محدودیتونه چې وضع شوي دي هماغه څه و چې باید نوي شوی. متاسفانه نن ورځ موږ او تاسو د دې بدو پایلو شاهدان یو.
ډیره زیاته مننه کوو همدا ډول په خبرونه کې را سره د دعوت رسنیز مرکز مشر ښاغلی طارق بزګر هم را سره د بزګر سیب تاسو ته راغلاست وایو. زموږ میلمنو مخکې په بحث کې د مطبوعاتو د ازادي د ورځې په اړه خبرې وکړې، خو غواړو ستاسو خبرې هم وورو. فکر کوم تخنیکی همکار وایي چې لا نه دی وصل شوی، اړیکه پرې شوه، تر څو چې بیرته وصل کېږي په خبرونه کې بیا هم ورزو څراغ صاحب ته. څراغ صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه، البته غلی حافظې مو ویل چې په ځینو مواردو کې ستونزې وي، خو موږ ډېر غواړو په دې وغږیږو چې له دې وروسته څه کول پکار دي. یعنی دغه څه چې وشول یا څه پېښ شول، دا خو ستا ستونزې هم شته، راپورونه هم په دې اړه نن ډېرو چې مثال په افغانستان کې څومره رسنۍ تړل شوي، څومره خبرې لا نیول شوي، خو له دغه وضعیت سره سره څه کول پکار دي، یا تاسو خپل اوس چې په افغانستان کې یاست څه ډول کار کوئ؟
ډېر مننه شهواد صاحب. لکه څنګه چې مخکې زموږ خورم اشاره وکړله، واقعا په رسنیو کې ستونزې وي او ښېګڼې هم نه شو کولای چې موږ په ښېګڼو باندې سترګې پټې کړو. له بده مرغه اوس چې حالات داسې راغلي دي چې زموږ پر میډیا باندې واقعا د تحولات په افغانستان کې د جمهوري نظام په ړنګېدو سره او د طالبانو په واکمنۍ سره تنظیم راپورته شوې دي. اوس په کار داسې ده، زما په خپل اند باندې چې د ټولنې د خلکو لپاره باید هغه څه وړاندې شي چې واقعا ورته زموږ ځوان نسل په ځانګړې توګه ماشومان او زموږ کمکي ځوانان او ماشومان او دوی ورته اړتیا لري. هغه روزنیزې خپرونې دي، تعلیمي خپرونې دي، دغه ټول اوس خو تاسو ته بهتر معلومه ده چې نوي نظام پر بهرنیو سیریالونو باندې تر څنګ فلمونو باندې هم بندیز لګولل دي. زما پان باندې دغه پر ځای چې دغه بدیل لار موږ ورته وټاکو، خلا دا ده چې موږ ډېر ښکلي خپرونې پر مخ واچو، تعلیمي مناظرې پر مخ واچو، د ځوانانو لپاره تعلیمي خپرونې، د ځوانانو لپاره د سیاست پوهنې، د ځوانانو لپاره د بېلابېلو برخو کې، هغو برخو کې چې واقعا موږ ځوانان ورته اړتیا لري، په دغه برخو کې باید کار وشي. او اوسنی نظام تم په کار همداسې دي چې دوی د کغواړي چې واقعا د دې ټولنې هغه خلکو زړونه لاسته راوړي، نو زه وایم چې نور د دغه سانسور نه، د رسنیو له انحصار نه دي تیر شي او واقعا د رسنۍ ته ازادي ورکړي، تر څو وکولی شي زموږ خلک او زموږ ځوانان له ښو خپرونو نه، له ښه فکر نه برخمن شي.
مننه ډاکټر بزګر صاحب، البته را سره وصل شوی دی د دعوت رسنیز مرکز مشر ښاغلی طارق بزګر. بزګر صاحب، تاسو خپل یو رسنیز مرکز لرئ، ویپاڼه شته، مجلده او نور مسایل، که تاسو راته وایست په افغانستان کې مثال که موږ د تاریخ وګورو، د مطبوعاتو ازادي ته کتنه وکړو، په کومو دورو کې مطبوعات آزاد وو او ګټه څه وه، او په کومو دورو کې چې مطبوعات آزاد نه وو هلته نتیجه څه وه؟
او سلامونه او مننه په لومړی تاسو ته او د ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. مننه تاسو نه غواړم چې وخت لاندې تاسو ما ته ویل په دې موضوع باندې. افغانستان څنګه چې سیاسي حالات په افغانستان کې بدل شوی، تاریخ په وګړو کې همداسې مطبوعات او د مطبوعات ازادي همداسې مختلف تاثیراتو لاندې و، کله آزاد یا په یو حد پورې او کله په ډېر آزاد او کله لږ کله مطلق کالته سانسور. خو زه به د ورسره شل کلونو باندې خبره وکم، شل کلونو کې یو غټه لاس راوړنه هغه د مطبوعاتو زیاتواله نه د مطبوعاتو ازادي په هغه شکل چې باید آزاد وي. مقصد په تیر سلو کلونو کې زخت ډېر کار وشو، ټلویزیونونه، رادیوګانې، خپرونې، ویب پاڼې ټول هڅه زیات وده وکړه. خو یو څه چې د یادولو وړ دی، هغه تېر نظام د لاسته راوړنې یا د شل کلنې لاسته راوړنې د مطبوعاتو ازادي یادوي یا یادول کېږي. خو زما په نظر دغه مطبوعاتو ازادي فقط داسې وه چې مطبوعات ډېر شوي وو زیات وو، ولې مطبوعاتو ازادي په هغه شکل نه وه چې به حد ازادي وه. مقصد چې ډول نه وه چې هغې د پاره یو مهین چوکاټ او ټولنه ته ګټه واخلي. همدغه د مطبوعاتو بې ځای هغه بې حساب ازادي د دې سبب شو چې د نظام سقوط کې زوم تر ډېره دغه مطبوعاتو برسله له هغه مطبوعات په مستقیم ډول. مقصد زموږ د هېواد ډېر مطبوعات، ډېر ټلویزیون د پردیو پورې مستقیم تړلي وو یا د پردیو د ګټو دپاره کار کوو، په یوازې ده چې خپل ولس او د خپل هېواد او د خپلو خلکو د ګټو تمثیل وکړي. برعکس متاسفانه هغه ملي تفرقې ولې یا داسې څه ویل یا داسې څه نشرول چې هغه زموږ د وطن ملي ګټه پکې نه وي. خو سره دا چې یو زیات شمېر ژورنالستان ورزول شول په تاون یا په زورونو کسانو د پاره د کار زمينه د دغه لارې برابر شو، نو سره د دې چې هغه منفي اړخونه ډېر زیات خو مثبت اړخونه هم دا و چې خلکو کولی شو خپل نظر په وړاندې کې ټولنې ته ورسوي یا واکدارانو ته ورسوي. خو دا چې حکومت د دې جوګه نه وي، حکومت نشي کولی چې د چوکاټ لاندې مطبوعات کنټرول کړي. دا په ټوله دنیا کې دي. زه په ناروې کې اوسېږم، یو د دنیا آزاد هېواد دی. خدای له درد پاره یو لمټ یو حد شته، یو چوکاټ شته. اوس لکه یو څوک موټر چلوي، زموږ ډېر خلک دې نه غلط برداشت کوي. یوه چې د مطبوعات ازادي یا د بیان ازادي کې هغه څوک د ملي ګټو خلاف مرچ وایي، وایي نه د بیان ازادي د افشاته باید څونه ونه ویل شي. زه یو لنډ یو ساده مثال ورکوم. اوس دلته موټر آزاد دی چلوي، خو د موټر د چلولو لپاره حد معلوم دی. د موټر د چلولو لپاره حد معلوم دی چې مقصد څو کیلومتر په ساعت کې باید لاړ شي. که چېرته یو ځای وته ترافیک یا قانون د سل کیلومتر کودلې په ساعت کې، هغه د سل نه لس یو سل لس لاړ شي، جریمه کیږي. نو د مطبوعاتو قانون هم داسې هغه د حد نه باید سړی ونه وځي. خو برعکس په افغانستان کې هغه د حد کنټرول نه و، اندازه نه و. خصوصا هغه لپاره چې زورواکي وسلې لرل او پیسې لرل، یا فیصله سیاست مدارانو ته ویل کېدل، هغه څه ویل شو چې هغه په مطلق ډول زموږ د ملي ګټو خلاف.
بازګر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې ځینې حدونه شته چې باید هغو ته پام وشي. یا مثال د ملي ګټو یادونه مو وکړه، یا کله هم چې د رسنۍ خبره کیږي، د رسنۍ د ازادي خبره کیږي، هلته د قوانینو خبره کیږي، وایي چې موږ د مطبوعاتو ازادي ته ژمن یو خو د قوانینو پرانا کې. دلته دغه قوانین ډیر کله د خپلې ګټې په اساس تفسیریږي. مثال دوی وایي چې ښه ته نور څه کولای شي خو په ما به انتقاد نه کوي. زه دلته غواړم له تاسو واورم چې مثال یو ځوان راځي کار کوي په یوې رسنۍ کې، یا یوري هغوی ته دغه لیمیټونه یا دغه حدونه چې تاسو یادونه وکړه دا باید معلوم وي. مثال که زه راځمه، زما برق نشته د په کور کې، یا مثال زما سړک خراب ده زه انتقاد کوم، یا مثال معاش نه راکول کېږي زه انتقاد کوم، یا یو بله ستونزه شته ده زه انتقاد کوم، زه په دې خطر نیول کېږم، بندې کېږم. نو فکر کوي چې دلته ما کومه تېروتنه کړې ده که نه. هغه څوک چې مثال دغه حق اخلي هغه په ناسمه ده.
دلته زه فکر کوم چې یو هغه سالم انتقاد دی، نیوکه د هغه د ټول حق دی. اوس لکه تاسو د ځوان مثال ورکړه، کولی شي خو دا خو مشروع غوښتنې دی او مشروع حق دی چې باید غوښتنه وکړي او وی غواړي خپل غږ ورسوي. زما مقصد دلته د ملي ګټو نه، اوس لکه موږ ډېر داسې د پیښو شاهدان چې څوک به راپاڅې. مثال زه افغانستان نوم نه منم، بیا افغان نه یم، یا امان الله خان نه منم، په ډېر بد شکل باندې احمدشاه بابا تر ډېر بد شکل د هغوی نوم یادول یا اخیستل، یا وطن د تجزیې خبره کول، یا هغه داسې ملي تفرقې ته لمن وهل په ډېر ښکاره یا بد شکل باندې، یا هغه جنګي قومندانانو چې هغوی خپل ټلویزیونونه لرل، خپل زور یې لرل چې به د نظام تهدیدول، نظام ته بد رد ویل. نو هغه یو که په مثال په ولسمشر باندې انتقاد کول، یا هغه چې ولسمشر په خپل کار کې نیمګړتیا ولري، دا د ټول حق دی چې ووایي چې دا کارونه سم نه دي. ولې هغه که کله سړی د حد نه وځي چې ټول مسؤول یو د وطن مشر یو سپین ږیری، موږ ټول هغه مسؤول وګڼو، او هغې ته په داسې الفاظو باندې چې هغه موږ حد مات کړو، ټول هغه انساني حقوق، بشري حقوق، هغه د مشر حقوق ټول په کولاند کې خپل خبرو کوزو فکر کوم دغه مناسب نه په افغانستان کې ډېر ظلم داسي و لکه بعضی کسانو چې د قانون د پاسه او هغه د پارار څو ولې د مظلوم د ټیټ طبقه خلکو د پاره د غریب د پاره د بیوسه د پاره هغه ځوانان چې وسنل راغوي د پاره به قانون نه ورسو.
مننه ډاکټر صاحب، ورسته پوښتنه تاسو همدا کوو چې وضعیت خو دغه سده ستونزې اوس هم شته دي، خو دغه ازادي څنګه ساتل کېدی شي؟ منظور مې د مطبوعاتو ازادي ده، او ځوانان مثال که په افغانستان کې دي یا افغانستانه بهر دي، څه باید وکړي چې دوی د مطبوعاتو ازادي وساتي او دغه ازادي په دې ډول وکاروي چې د ټولنې خیر پکې وي؟
اوس خو بدبختانه متاسفانه مخکې موږ د شل کلنو لاسته راوړنو منفي او مثبت اړخونه دواړه یاد کړل. اوس برعکس هغه مطلق په رسنیو باندې مطبوعاتو باندې بندیز سره د هیواد نه بیرون یم، خو اړیکې مې ستا یا ټول کار مې د وطن په ارتباط باندې دلته داسې ورځ باندې چې ماته څلور پنځه یا شپږ کسه هغه چې زه یې پېژنم یا نه پېژنم تماس یې، خصوصا د مطبوعاتو کسان چې بیکاره شوي هغوی یا چې کار کوي هغوی تردید لاندې دي، هر څه د نورو د اوسنیو واکمنو په کنټرول کې دي، او دوی د مطبوعات په منظم ډول کنټرولوي یا هر څه کنټرول کړي دي. د خلکو باندې هغه مطبوعات یا رسنیز کارکوونکي هغه نه پرېږدي چې خپل کار په آزاد ډول باندې وکړي. دا یو فاجعه ده د افغانستان لپاره او د افغانستان د راتلونکي لپاره، تر څو چې د ټولنې غږ خو نشي او په واکمنو باندې نیوکه ونشي، د خلکو درد هغوی ته ونه رسول شي، نو دا په یوازې د چې ګټه وکړي نظام ته یا نو سړي واکمنو ته وطن ته دیشا په خیر باندې نه دي. نو ستونزې زخت ډېر دي، او ځوانان هغه چې خصوصا د هیواد نه بهر دي هغوی چې غږ پورته کولی شي هغه مشکل وطن یې هغوی باید غږ پورته کړي. ټول افغانان په مجموع کې ولې افغانستان کې دننه بیا قیودات او تهدیدونه او زخت زیات دي، نو ډېر هغه ځوانان نشي کولی، مقصد رسنی کارکونکي ژورنالیستان خبریالان او نور هغوی نش کولی خپل غږ پورته کړي، ځکه مستقیم هغوی د تهدید لاندې دي او داسې په سوونو پېښې وشوې. مقصد دوی ووهل شول، حتی ووژل شول، وتښتول شول، بندیان شول. نو هغوی چې کولی شي بیرون د افغانستان نه یا د افغانستان کې مې هغوی چې کولی شي خپل غږ پورته کړي، باید دا مسله د افغانستان د راتلونکي د دې مطبوعاتو د ازادۍ پورې تړلې ده. چې څو خلک یا ځوانان خپل غږ پورته نه کړي، نو دغه حاکم کسان به همداسې خپل سانسور او کنټرول زیاتوي او د خلکو دغه رښتینی غږ مخه به نیسي. نو دا په ټولو ده، خصوصا هغه چې د افغانستان نه بهر دي باید خپل غږ پورته کړي او د ازادۍ لپاره، د مطبوعاتو د ازادۍ او د وطن د ښېرازۍ لپاره خپل غږ پورته کړي.
ډیر زیاته مننه د دعوت رسنیز مرکز مشر ښاغلی طارق بزګر. خپرونې ته دوام ورکو. په بحث کې راسره راغلی مرزیه حافظي، اغلی اونکا جایبزی، ښاغلی ظاهر څراغ او عاشق الله جلالزوی صاحب دي. ښاغلی عاشق الله جلالزوی له بغلان څخه راسره یو ځای شوی. جلالزوی صاحب، تاسو ته راغلاست وایم. په افغانستان کې سره لدې چې ځینې ملي رسنۍ وي یا ځینې هغه رسنۍ چې د افغانستان په ډیرو ساحو کې پوښښ درلود، ځینې محلي رسنۍ هم وي چې په ولایتونو کې کار کوي، ځینې راډیوګانې وي، ځینې چاپي خپرونې وي. تاسو چې په بغلان کې وي یا موږ په ځینو نورو ولایتونو کې دغه رسنۍ تعقیب کړي وي، دا څه ډول مثال هغه ازادي چې دوی درلوده مناسبه استفاده یې ترې کړې ده؟ یعنی داسې خپرونې وړاندې کړي، داسې خپرونې جوړې کړي چې هغه د ټولنې په درد خوړلې وي، یعنی داسې څه شوي که نه؟
سلامونه هیواد صاحب تا ته او د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو میلمنو او همکارانو ملګرو ته هیله ده چې ټول بخیر او اختر مبارک. بالکل، لومړی خو د مطبوعاتو د ازادۍ دا چې لبد مرغه په افغانستان کې دغه غږ وستاب شوی دی د ازادۍ، واقعا دا د اندېښنې وړ خبره ده. او کراشو ووای چې د عبدالسمد روحانی، د هلمند عبدالسمد روحانی او د کابل تریاما سیاوشه په دغه دوه لسیزو کې مطبوعات داسې ساتل شوی دي چې ډیری ځوانان قرباني شوی دي. بالکل، موږ رسنۍ کې چې تعقیب کړی دي په بغلان کې او په نورو ولایتونو کې او په خپل مو کار کړی دی، نو تر ډیره د ټولنې لپاره ګټوري هم وي او تر ډیره منفی فاینټونه هم درلودل چې ډېرې ملګرو همکارانو ترې یادونه هم وکړله. هیواد صاحب، مطبوعات یا رسنۍ په ټولنه کې ډېر رول لري، د یو نظام قوه بلل کېږي. موږ یا نورو رسنیزو همکارانو پرختیا هم ډیری رسنیز همکارانو تل هڅه کړی چې مثبت اړخونه او د ټولنې د روزنې لپاره ډیر څه وکړي او چې سوي هم دي. بغلان هم همداسې شاهد وو چې ډیری خبرونه به وي او د مطبوعاتو لپاره کار کول وو. دا واقعا چې په بغلان کې هم وشول خو منفی فاینټونه هم وو چې د لکه د سه په کار ورته وایو چې ځینې هغه سیریالونه چې نشریدل د کلتور او د ټولنې خلاف وو او هغه د دې ټولنې په خیر نه وو. نو واقعا چې ازادي د مطبوعاتو خوا او ګټوره وه ځکه ځواني روزل په محلي رسنیو کې په نړیوالو رسنیو لپاره چمتو سول ځوانان تر ډیره ځوانان موږ ګورو چې ته په محلي رسنیو کې کار کړی و دلته په بغلان کې د ټولنې لپاره واقعا یو ښه مصدر ګرځېدلی دی. هغه نشو کولای چې ډیری رسنیو یا ډیری کارکونکو نشو کولای چې هغه سیمې تلاړ سي هغه سیمې د محلي رسنیو د پوښښ لاندې کېدلې نړیوالې رسنۍ نشو کولای چې ارچی. نو واقعا دغه د محلي رسنیو کارکونکو او تر ډیره سکړی دي هغه رسنۍ کوو وایي چې لومړی محلي رسنیو نړیوالو رسنیو ته وسور فکر کړی دي تولیدی په حساب درته وخایم بیا نور نړیوالو رسنیو په کار کړی دي.
ډیره مننه جلال زوی صاحب خوشاله اوسه. اغلی عجایب زوی مخکې یادونه وشو د ستونزو په اړه خو اوس وضعیت دغه سي دی مخکې ملبته امکاناتو فرصتونه وو دا چې څومره استفاده وشو څومره ونه شو په مثبت او منفي اړخونو خبري وشوې د اوسنی وضعیت په اړه کوغه گیګو فکر کوي لکه دغه وضعیت چې دی دغه سي دوام وکړي د مطبوعاتو ازادي به کومې خواته لاړ شي؟
مننه. زه فکر نه کوم چې د مطبوعاتو ازادي اوس هم ساتل شوې ده په افغانستان کې. اصلا نه ده ساتل شوې ځکه ډېر مهم مهم مطبوعات چې موږ درلودل په افغانستان کې هم نشرات چې موږ درلودل هغه اوس خاموشه شوي دي. زموږ افغانان دننه چې په افغانستان کې دي هغوی نشي کولای چې مثلا د دنیا څخه بخبر اوسي یا هم مثلا څه چې په افغانستان کې جریان لري دغه خبر اوسي. بی بی سی افغانستان انټرنیشنل او ځینې داسې نور برانچونه دي چې هغه د هغوی اواز خاموشه شوی دی او که دا په دې توګه به جریان پیدا کړي چې اوس هم جریان لري په پاکستان زه فکر نه کوم چې موږ یو ډېر مثبت راسته ورسېږو ځکه دا زموږ یو قوت دی. په هر هېواد یو قوت دی او هغه قوتونه مهم قوت چې خاموشه دی په مطبوعاتو کې صحیح ده زه دا منمه چې هم مثبت اړخونه کېدلی شي چې ولري هم منفي اړخونه کېدلی شي چې ولري خو ځوانانو لپاره بهترین منبع چې دوی کولای شي د هر اړخ څخه باخبر شي او بیا د دې تر اړه لري چې کوم اړخ خپل ځان اچوي هغه ټوله مطبوعه ده. که د هغې اواز هم مثلا د ځوانانو په مخباني هم دروازې وتړه زه فکر نه کوم چې هغوی دي. زه نه وایم چې سل سره د پیشرفت یوه لاره مطبوعه ده خو پنځه شي سره حتما رول پوښتل لري او که چېرې هغه رول موږ خاموشه کې چوسه خاموشه شوی دی په پښتانه او دا فکر کوم چې تر هغه وخته پورې چې موږ د دې حکومت سره سرکار ولرو چې تر څو پر هیڅ چا پر رسمیت باندې نه دي پیژندلي حتی زموږ همسایه هېوادونه دوی تر څو پر د دې ته په رسمیت پیژندنې اجازه نه ورکوي افغانان ته په ټوله دنیا کې ویزه نه ورکوي ځکه د دوی حکومت داسې حکومت دی چې خپل افغانان خپل خلک دوی د هر اړخه څخه محروم کړي دي. نو که چېرې دا په داسې توګه باندې جریان ولري زه فکر نه کوم چې موږ یو یا هم د هغه څراغ یو څرک چې یې چې راځي موږ خاطه هغه هم چې په موږ باندې خاموش فکر نه کوم چې موږ دا آزاد فکر یې هم تخوالي چې موږ هغه ته ورسېږي هم به تلاشته شي ولرو.
ډیره زیاته مننه اغلې حافظې. مخکې تاسې یادونه وکړه چې ستونزې وې مخکې خو له هغو تجربو څنګه استفاده کولای شي چې دغه رسنۍ یا خپلواک مطبوعات چې مخکې کوم سفر لري په راتلونکي کې هغه ستونزې چې دوی مخکې درلودې د هغو د حل لپاره کار وکړي یو څه متفاوت کار وکړي نو ستاسې په نظر له هغو تجربو دوی څه اخیستلی شي او له اوسني حالت سره څه ډول تعامل کولای شي چې د دوی خپرونې دوام هم وکړي او ګټورې هم وي؟
متاسفانه په افغانستان کې یو اساسي څنډه دا ده چې په ډېر مواردو کې کله ډېر احساس کیږي او کله هم ډېر زیات تفریح پخوا ډېره زیاته ازادي ورکړل شوې وه مطبوعاتو ته چې لکنه متاسفانه ډېری رسنیو ونه شوای کړی چې یو مثبت او اغېزمنه استفاده وکړي او دغه ترڅنګ اوس مهال سره چې پرتله کوي یعنی ورځ تر بلې د مطبوعاتو وضعیت د رسنیو وضعیت د هرې ورځې په تېرېدو سره د خرابېدو په حال کې ده. همدا مهال یا همدا اوس موږ د ډېر شمېر د رسنیو کارکوونکو سره چې موږ په تماس یو هر یو فقط په همدغه لټه کې دي په همدغه کوشش کې دي چې له افغانستانه ځان وباسي او هغوی ته نور کار کول په رسنیو کې نور اهمیت نه لري ځکه نورو مېلمنو هم دې مسایل ته اشاره وکړه چې اوس خبریالان تهدیدېږي خبریالان وهل کېږي د هغوی په کارونو باندې بندیزونه لګېږي زه فکر نه کوم چې تر دې وروسته به اصلاحات راوړل شي هغومره آزادي هغومره امکانات هغومره د پرمختګونو زمینې چې په تېرو شلو کلونو کې برابرې وې اصلاحات رامنځته نه شول ستونزې زیاتې وې په دغه شکل باندې چې باید د ملي منافعو لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره جدي او سم کار شوی وای په تېرو شلو کلونو کې ونه شول تر دې وروسته خو هېڅ داسې یوه کومه هیله نه لیدل کېږي او که چېرې وضعیت دا رقم دوام وکړي او که چېرې وضعیت تغییر وکړي او بېرته هر څه سیسي او منظم شي بیا په هغه صورت کې به شاید یو څه امکانات دیدي وي ولې فکر کوم ما چې څنګه نو هم یاشتو چې نظام سقوط کړی دا افغانستان دومره شاتګ کړی چې ممکن لا کله نور وخت ونی چې بیا ځل دې خلک راسي او بیا ځل دې مسلکی کسانو او بیا ځل دې رسنۍ فعال شي هم د اوس ټول ته معلومه ده چې تر کومه اندازې پورې د رسنۍ دروازې بندې شوې دي او چې محدود رسنۍ چې هلته کار کوي هغه هم په دې بد شکل او بد حالت کې دي او په دې باندې هم اطمینان لرو چې شاید تراتونکو شپږ میاشتو پورې ډېرې نورې رسنۍ هم د اصلاحاتو دراوستو لپاره په افغانستان کې نور امکان دیده نشته چې د اصلاحاتو لپاره کار وشي یا د رسنیو د پرمختګ لپاره یا د بیان د آزادۍ لپاره هغه څه چې د افغانستان ضرورتونه دي یا ملي منافع دي ولی دومره کېدلی شي که چېرې نړیوال تر دې وروسته مستقیمه مداخله په دې باندې ولري چې مثلا د خبریالانو د ملاتړ لپاره ډېر زیات لوی بنسټونه شته ډېر زیات فعاله خلک شته چې د دوی د دفاع لپاره باید کار وکړي که هغوی یو څه وکولی شي نو د افغانستان د رسنیو یا هم د رسنیزو همکارانو یو څه لاسنیوی به وشي ولی که وضعیت په همدغه شکل دوام وکړي مخکې مې هم یادونه وکړه چې شاید تر راتلونکو شپږو میاشتو موږ شاید د ګوتو په شمېر د رسنیو د فعالیتونو شاهدان واوسو هیله ده چې داسې یو څه ونه شي ولی تېرو تجربو ته په کتو سره او دغه نهو میاشتو ته په کتو سره د همدې ښکارندوی کوي چې بالاخره د کوشش هم همدغه د ځکه کوم بندیزونه چې اوس مهال په رسنیو باندې وضع کېږي کوم ستونزې چې اوس خبریالان ورسره مخامخ دي یو علت یې همدغه ده چې په دې باندې فشارونه زیات دي او هر یو یې بالاخره خپل خپل کارونه بند کړي همدا اوس د ګوتو په شمار مېرمنې دي چې مثلا په رسنیو کې کار کوي ډېرو ښځینهو کارکوونکو خپله خپلې دندې پرېښې دي او همدغه وضعیت ورباندې حاکم شو چې بالاخره خلک دې ته مجبور کړي چې خپل کارونه پرېږدي نو دغه ټولو مسایلو ته په کتو سره د راتلونکي لپاره د اصلاحاتو لپاره ډېرې زیاته هیله مندي لیدل کېږي نه ځکه وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی
مننه څراغ صاحب لتا سپوختو چې ولی آزاد مطبوعات نس غمل کیږي یا ولی انتقاد نس غمل کیږي او فکر کیږي چې انتقاد دا د نظام د حکومت یا د ادارې په تاوان دی الله چې دا خبره ما مخکیم کړې و چې منتقدین مفت مشاورین دي یعنی ته یو څوک متوجه کوي چې په دغه ځکه وستون زشته او هغه باید هغه ستونز حل کی نو ستاسو په نظر ولی انتقاد نه اوریدل کیږي ولی د آزاد مطبوعات خبره نه اوریدل کیږي ولی د هڅه کېږي چې دا غوونه باید خپ شي
ډېر مننه هیواد ته زه فکر کوم چې دلته آزاد مطبوعات چې نسغه ملکیږي یو خبره ده چې زموږ د واکمنانو هغه څو چې په واک وي د هغوی هغه حکومت ولې تر پښتنې لاندې راولي د هغوی قدرت تر پښتنې لاندې راولي زما پاند باندې دلته دا جواب کده کوي چې واکن زموږ مطبوعات اوس په هغه شکل کې نه دي لکه موږ چې شاوخوا ته میاشت وړاندې کوم وخت کوم نشرات موږ درلودل، کوم خبرونې موږ درلودې، زموږ مطبوعاتو په هغه ډول چې کوم کار کول هغه ډول کار اوس نه کېږي په واقعا توګه. زه که اوس دغه موضوع ته راشم چې زموږ په هیواد کې اوس شاوخوا د درې سو زیاتې رسنۍ پخوا چاپي وو، همداراز غږیزې وې، تصویري وې، اوس محدودې شوې دي. چاپي بڼه خو بیخي زموږ مطلق ډول بند شوې ده. یوازې په ټول کابل ښار کې په اغلب ګمان باندې تر کومه چې زه معلومات لرم یوازې پنجره ورځپاڼه ده چې نشرات لري. نورې رسنۍ زموږ همدغه ډول چې واکمنانو پرې فشار راوست، واکمنانو پرې زغملی نه شي چې دوی وکولی شي دلته د خلکو غږ د ټولنې تصویر خلکو ته ور وړاندې کړي، نړۍ ته ور وړاندې کړي. نو همدا خبره ده چې موږ نشو کولی چې هغه څه چې زموږ د رسنیو له لارې وړاندې کړو کار وشي.
مننه جلال زوی صاحب. مخکې موږ راپور درلود چې ویل کېږي شاوخوا 15,000 خبریالان د وروستیو تحولاتو په لړ کې بې دندې شوي، رسنۍ تړل شوي دي. نو دغه ځوانان چې یا دغه خبریالان چې اوس بې دندو شوي دي، که خپل راته ووایه د ځان په اړه هم، او دا چې دوی مثال بله لاره پیدا کړې ده چې دوی کار وکړي، که راډیو تړل شوی مثال دوی د هڅه کړې ده چې وې پاڼه جوړه کړي یا یو چینل جوړ کړي، هغه خپل کار ته دوام ورکړي، یعنی په بدیلو لارو یې سوچ او فکر کړی که نه؟ دوی چې بیکاره شوي دي په کورونا استي.
هیواد صاحب ډیره مننه. ډیرو ملګرو ورته اشاره وکړه، واقعا ستونزې څه ده. یو ښه مثال یا بیلګه زه یم چې د تیرې دغه نه میاشتو قرباني شوی یم. زما په شمول ډیری خبریالان چې په افغانستان کې نږدې 300 رسنۍ اسراف صاحب هم اشاره وکړه چې تړل شوي دي، او پارې رسنۍ کې ډیر نه لس خبریالان به وښایي وزګار شوي دي. ډیری خبریالان کېږي چې وزګار دي. ډیری خلک یا ډیری خبریالان هماسې پاتې دي، هماسې بېروزګاره پاتې دي. ډیری خبریالانو د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مسلک بدل کړی دی. چې ښه بېلګه مونږ تاسو په اجتماعي صفاتو کې هم لیدای شو. شخصا زه درته وایم، داسې حالات را باندې راغلي چې ما روزمزدوري کړې ده. شخصا په ما دا حالات راغلي چې ما روزمزدوري کړې ده، کاریګری مې کړې ده. خو له بده مرغه چې هغه هم نه کېږي، اوس هغه هم نسته ده. خلکو کې دا توان نسته ده. خلکو که پخوا کاریګر نیول، اوس هغه خپل هغه کار کوي، ځکه چې نسته پیسې. او بدیله لاره چې یا ویبپاڼه جوړ کړي یا یوټیوب چینل جوړ کړي، د هغه لپاره کار کول مهم دي، ترڅو هغه وچلېږي، ترڅو هغه ته یو داسې وړاندې کړي لیدونکي راجلب شي او هغه وګوري. خو متاسفانه چې په افغانستان کې اوس مطبوعات د مطبوعاتو ازادي د پښو لاندې شوې ده، نه دا ساتل شوی او نه به له دې وروسته وساتل شي که دا ډول وضعیت دوام وکړي. هیواد صاحب، تر څو چې مطبوعات آزاد نه شي، مطبوعات خپلواک ډول کار ونه شي کړای، شمول ډیری خبریالان به همداسې وزګاره ګرځي، او ډیری خبریالان به له هیواده د وتلو هڅه لا هم کوي، خو په قچاق ډول به یې کوي.
مننه، خوشاله اوسئ. د خبرونې وروستۍ شیبې دي، غواړم د خبرونې په دې برخه کې تر ډیره په حل لارو وغږیږو چې څه کول پکار دي چې د مطبوعاتو ازادي وساتل شي. اغلې اونکا عجایب زی، مخکې البته زموږ د ټولو میلمنو په خبرو کې ما راتلونکي ته هیله ډیره ونه لیده، خو بیا هم وایي په ډیرو ستونزو کې هم فرصتونه وي که وغواړي یو لاره پیدا کېدای شي. ستاسو په نظر څه کول پکار دي چې د مطبوعاتو ازادي وساتل شي، او ځوانان هغه خپلو امکاناتو خپلو فرصتونو ته په کتو سره غومره کار وکړي؟
مننه. یوازنی فکر چې زه کوم چې کېدلی شي چې موږ خپل مطبوعات وساتو یا هم د هغوی غږ جاري وساتو، خپل ځوانانو پورې ورسو، هغه داري چې کوم کسان چې مثلا د افغانستان د باندې کار کوي، ځکه زه فکر نه کوم چې دا د یوازې د طالبان یا هم د اوسني نظام پر افتک سره باندې شوی. ډېری مطبوعات ووینم چې هغه د افغانستان څخه خارج نشرات لري. هغوی په هر بخش کې کار کوي، هغوی په هر بخش کې خوشبختانه ژورنالستان لري، ځکه موږ ډېر تکړه تکړه ځوانان لرو. د هغوی سراسره دوی د راډیو بخش هم لري. که چیرې مثلا د افغانستان په دننه کې موږ مطبوعات نشو کولای چې په آزاد ډول باندې کار وکړي، هر یو خپل هغه کسان چې مثلا آزاد او د دې هواڅ خبره هر کار کې نه کولای شي چې مثلا دا خبر نشر کیه هم مثلا خپل ازادي لپاره خاص کیږي په فرانسه کې ډېر کسان مثلا شوبینه کوي نه چې هغه د سرکونو په سر باندې راوي یا هم مظاهره کوي یا هم خپل د حق پوښتنه کوي شاید دا به تر لار نه چې مشتوانه د خپل رادیو د نشرات لپاره هم د مطبوعاتو لپاره داسې مظاهره وکړي خو هدي خپل کولای شي چې مثلا چې دوی پرې هغه کسان چې مثلا په خارج کې دي هم هغه کسان چې خارج کې نشرات لري هغوی څه خدا ته وقوع وکړي چې تر نړیوالو پرېزمو راپورې چې هدي خپل موږ خپل چې د افغانستان په دننه کې خاموشه د افغانستان د باندې خاموشه ده د په دې باندې پوهېږم کله چې د یوکرین جنگ نو سوي د ټول نړیوالو په وجه افغانانو ته اوس په تخت نه د هغوی د دې جګړې له امله د ټول نړیوالو په وجه هغوی ته اړول شوی ده او دا ولې اړول شوی ده هغه کسان چې مثلا د هغوی د خپل د یوکرین خلک چې د یوکرین د باندې مثلا نشرات لري هغوی همیشه په دې باندې کوشش کړی دی چې خپل ځواک د نړیوالو سره ورسي او خپل هیواد ته راوځي نو دا د دې هم دوله مثلا کولای شي موږ د افغانان چې په خارج کې نشرات لري هغوی هم دا کار وکړي ځکه که چیرې د افغانستان په دننه کې امکان لري هغه خپل په خارج کې کوم ځای د بیان ازادي هم دا ځخ لري چې نور دنیا پرې ورسو یا هم دوی باندې ځان وکړي هم د فاس په څیر څه چې دوی موږ ته واښو نيسته ځکه نن ورځ تر هر شي ډېر ټول دنیا په یو کوچنی ټکنالوژي کې راټول شوی دی مثلا موبایل خلاص کې یا هم مثلا فیسبوک خلاص کې یا هم ځینې نور سوشل میډیا د کچیر کا ساګه کې وګورئ هر کس د هر هیواد د خپل نشرات په آزاد ډول باندې کولای شي کچیر مثلا موږ نو څه کولای شو د نن افغانستان کې خو د خپل افغانستان خارج کې خو موږ کولای شو چې ټول دنیا پر موږ غوړ وسو یو بل سره سپورت کوي یو بل سره همکاري وکړو د خپل ځخ په وکړو دا فکر کوم چې وځنې د حل لارې به وي
ډیر زته مننه خوشاله اوسئ اغلی حافظي مخکې زموږ دو میلمنو ډیر مسولیت هغو کسان ته راجی کړ چې هغه په بهر کې دي وی ویل چې دوی مې دغه کوم مسائل چې دي یا د هغه څه چې فکر کوي په افغانستان کې نور خلک کاغه خبروي ستوندې ورته جوړیږي نو هغه افغانان چې په بهر کې دي خله چې هغه د مسائل ته ډیر کار وکړي او د خلکو غاک لوړ وساتي او د غوې ستوندې راپورته کوي فکر کوي د هیواد د ننه څه کول په کار دي چې هلته هم د مطبوعاتو ازادي خوندې وي کڅام تاسو مخ کې یادونه وکړه چې ډیره هیله نشته خو بیا هم موږ د پښتنه کوو چې کیږي یو ممکنه لار هم وی نو هغه بچوي
زه فکر کوم کچری پس تر دې وسته حتی کل هغه څه چې هم د افغانستان لپاره زیان ونه رسوي او هم خلکو ته یا هم خبريالانو ته زیان ونه رسوي سي یو حدود باید خبريالانو لپاره او رسنیو لپاره وټاکل سي دا رقم چې جبر وی ظلم وی وکل وی تکول وی باندې کول زه فکر نه کوم چې دا یو خرات نن کله لپاره څوک خوشبینه اوسي یا هیرمند اوسي بلخره اسلامي امارات کوم حدود سي درسنه لپاره ټاکي هغه باید په منظم شکل درسنه سره شریک کړي په دې شکل فکر کوم چې خبريال هم خپل مسؤلیتونه او پیژنې د افغانستان ملي ګټې به وګوري په نظر کې ونیسي یا څه چې مثلا کله چې په خپل افغانستان کې رسنی فعالیتونه کوي نو خامخا یو خبريال باید اول خپل ژوند ته اهمیت ورکړي نو دغه ټول مسائل ته په کتو سره او هغه حدود چې دوی ته تعینیږي که په مغه شکل دوی خپل کارونه مخکې یوسي زه فکر کوم د راتلونکي لپاره هم کیدلی شي چې د ډېرو جدي او لویو ستونزو مخه ونیول شي دا چې یو خبريال مثلا ته د وروسته بندي نشي داسې ونه وهل شي یا حتی تر دې اندازې پورې چې خبريالان وژل کیږي دغه هر څه د مخنیوي لپاره هغه حد او حدود دوی ته وساتل شي او دا چې په بهر کې داسې رسنۍ شته داسې کسان شته چې د افغانستان د خلکو غږ پورته کوي سوندې تر نړیوالو پورې رسوي زه فکر کوم هم دا کفایت کوي ولی څه چې د افغانستان دینه ندی یو دینه حل لارې هم دغه ده چې د خبريالانو او د اطلاعات او فرهنګ وزارت له خوا یا هم یو شمېر نورې ادارې چې تر اوسه پورې هم په هیواد کې فعال دي له دوی طرف سلام په مشورو او په یو منظم قوانینو باندې دوی باید کار وکړي تر څو په راتلونکي کې د خبريالانو لپاره چې د ستونزې جوړې نشي تر څو هغه بعد پیښې چې په همدومره وخت کې شوې دي تر دې وروسته تکرار
ډیر زتمنه خوشاله اوسئ. جلال زوی صاحب، تاسو مخ کې یادونه وکړه چې دغه ورستۍ وضعیت کوم راغلی، په دې کې تاسو خپله متاثر شوی یاست، نو دغه وضعیت نه دراوتلو لپاره او د دې لپاره چې مطبوعات وده وکړي، نه دا چې بیرته شاتګ وکړي یا خبریالان په دغه ډول یو وضعیت کې شي لکه اوس چې تاسو یاست، د دې لپاره څه کول پکار دی چې یعنی مطبوعات مات وده وکړي؟
بالکل، د دې لپاره یو د حل لار ادا ده چې مسول کسان یا مسولی کمیټه چې د مطبوعاتو دی یا د رسنیو د ملاتړ د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه دی، دا سه وکړ او چې د غکتر نړیوالو ورسوي، نړیوال باید د افغانستان د خبریالانو د رسنیو ملاتړ وکړي. که چیرې د نړیوال د افغانستان د خبریالانو یا اسلامي امارات دغه مطبوعاتو ته ژمن نسی، نو دا حالات به همداسې دوام وکړي او خبریالان به نور هم وځپل شي لکه څنګه چې ځپل شوي دي.
زمونږه غوړې جلال زوی صاحب، فکر کوم ستونزه وا، خو خیر پر صورت خبرونه ورسته شي بي دي، د خبرونه ملمانه لاره سره دي. په ورسته کې مو بحث پدی و چې څنګه کېدل شي آزاد مطبوعات وساتل شي او کومې ننګونې چشته یا کومې ستونزې چشته دغه مطبوعات له دغه ټولو ستونزو باوجود وش کولای ژوند وکي. څراغ صاحب، تاسو په نظر آزاد مطبوعات له دغه ټولو ستونزو سره چې زموږ میلمنو یادونه وکړه څنګه کولای شي ژوند وکړي؟
ډیره مننه هیواد صاحب. زه خو اوسنی وضعیت ته په کتو کوایم شیلی مونشت دی، لکه څنګه چې مشت مرزه خورم یادونه وکړه، خو بیا هم اوسنی واکمنانو ته پکار دی چې مطبوعات پریږدي او مطبوعات ته اجازه ورکړي تر څو په سمه توګه کار وکړي. او هغه ځوانان چې مطبوعاتو کې پخوا کار کوي، هغه پیغلې چې پخوا په مطبوعاتو کې کار کوي، اوس به دندې شوي دي، دوی څه په کار دي؟ دوی ته باید د بدیل لاره چې دوی څه وکړي. نو زه وایم چې زموږ په اوسنیو واکمنانو باندې غږم دا ده چې که تاسو غواړئ چې په واقعاً ډول د نړیوالو پام ځان ته راواړوي او تاسو غواړئ چې په واقعاً ډول د دې ملت لرنز او درد او حالت خلک خبر شنو، پریک دی چې مطبوعات سمه توګه کار وکړي، مطبوعات پریک دی چې په آزاد ډول کار وکړي او وکولی شي د هیواد اصلي تصویر خلکو ته وروښي، نړیوالو ته وروښي. نو زما په اند باندې هیواد ته اوسنی وخت کې د مطبوعات لپاره واکمنان باید هغه کوم رسنۍ کوم مطبوعات چې موږ تلل شوي دي، د دوی لپاره باید په دې باندې فکر وشي، په دوی باندې کار وشي چې بیرته وکول شي دغه مطبوعات، موږ بیرته خو درو او په سمه توګه دوی کار وکړي.
مننه اغلی حافظي. ورسته پوښتنه له تاسو هم دا کوي چې کله چې فکر آزاد وي هغه ټولنه وده کولی شي، کله چې یو ستونزه یعنی تشخیص نشي، هغه ستونزه یا مثال کومه ناروغي تشخیص نشي، هغه ناروغي تداوی نشي کېدلی، نو ستونزې هم داسې دي چې کله ته ښکاره یې نه کې، کله چې ته بحث پی ونه کې، کله چې ته خبرونه کې دغه ستونزه نه حل کېدونکې ویني، هر څه که پټ ساتل کېږي خو دا ورو ورو ټولنه د خرابې لور ته بیایي. نو د دې لپاره چې زموږ ستونزې را برسېره کول سبب نشي چې بیرته ستونزې جوړې کړي، د دې لپاره څه کول پکار دی؟ یعنی هم حاکم نظام باید څه ډول تعامل ورسره وکړي او هم هغه کسان چې د ټولنې ستونزې راپورته کوي، راپورونه پرې جوړوي، خبرونه پرې جوړوي، دوی باید څه ډول مخکې لاړ شي؟
دقیقا هم دوست دارم تیرو شروع کلونو که مطبوعاتو تا یا رسانهی تا دونگا آزادی ورکل شوی و چه دوی پا آزاد توگه پا ولسمشر پا وزیرانو پا وکیلانو بلاخره پا هر چوان دوی آزادی نیوی که کولش وی آزاد را پرون دوی جورا ولش وی پا دوستی موارد بانی بحث که دل چه حتی دیره وقت خلک ده نارضایتی لامل هم که دو دیتا وقت نور، یا مثلا کل چه زانمرگ دیدونه که دل دیتا وقت نور پیشی که دل دجاگون رومده کرکو تا خبریالان لیگل که دل، حتی در امنیتی دارو لخوا دوی تا ویل که دل چه لطفا ساهی تا منیک دیکیگی، ولی حقا چه دوی تا
د رسنوی لخوا یا هم هغه بنټونو چې د خبريانانو لپاره کار کوي ته د څه روزنی ورکړي وي چې دوی په تمغه لومړنۍ خبر واخلي د خپل هغه کارځای لپاره چې حتی موږ او تاسو ذری شاهدان وو چې څنګه خبريانان مفت د یو پیښې په ساحه کې موږ له خبر کړي وو دا د ټول هغه څه نتیجه ده چې مثلا په تیرو شلو کلونو کې د دې روزنه ورکړل شوی وو دوی په همدې شکل تدریس شوی وو دوی په همدې شکل باندې تجربه کړی وو دوی له یوې آزادې فضا سره په شلو کلونو کې بلد شوي وو مفتسی وو دوی روزل شوي وو اوس مهال په کار دغه کچېرې تغییرات واقعا جدي اسلامي امارات غواړي او نه غواړي چې رسنۍ د تیر په شان باید فعالیتونه ولري په کار دغه ده چې باید دوی هم دسې ادارې ولري دسې یا هغه ادارې چې شتون لري له هغوی سره همغږي باید اوسي تر څو دغه اوسنیو خبریالانو ته حداقل د ټول هماغه چوکات او اصول د اوسني نظام لپاره یا د اوس مهال د کار کولو لپاره دا باید دوی ته وښودل شي ځکه کوم کسان چې پخوا آزاد او مختشي وو هغوی په هغه شکل فعالیتونه کول او هغوی نن ورځ چې ستونزې جوړېږي نن ورځ چې فشارونو سره نشي کولای چې مبارزه وکړي حتی خبریالان بندي کېږي وهل کېږي پرې باندې فشار راوړل کېږي دلیل یې دغه ده چې له دغه اوسني نظام سره دوی بلد نه دي پرې باندې نه پوهېږي چې دغه اوسنی نظام له دوی نه غواړي څه مثلا کومو مواردو باندې باید کار وشي کومو مواردو باندې باید کار ونیسي په دې هم خبرې چې ډیری راپورونه جوړېږي ډیری پروګرامونه جوړېږي ولې کله چې د اسلامي امارت کسان راځي هغه چک کوي د هغوی له چک وروسته له نشر نه پاتې کېږي دا هغه مسایل دي هغه ستونزې دي چې هر څومره په اړه یې بحث وشي فکر نه کوم چې دا ستونزې دې په اسانۍ سره خلاص شي ولې د حللارو لپاره باید جدي کارونه وسي جدي پروګرامونه ورته ونیول شي خبریالان باید وروزل شي دوی ته روزنیز پروګرامونه باید ونیول شي دوی ته موږ خپل قوانین اصول او حد روښانه کړي چې موږ په دغه شکل باندې غواړو کچېرې کومو کسانو چې علاقمندي درلوده دوی به له مطبوعاتو سره له رسنیو سره خپل کارونو ته دوام ورکوي که چا علاقمندي نه درلوده زموږ په شان باید بالاخره له مطبوعاتو لرې کېږي یا هم د رسنیو کارونه به پرېږدي که له دغه فشارونو سره دوی نشي کولی چې حداقل مخکې لاړ شي مخکې هم د پروګرام یو میلمه دې ته اشاره وکړه چې هغوی د دغه نهو میاشتو قرباني شوي دي په کور پاتې شوي دي دوی ته د کاري زمینې نشته ډېری کسان دي د همدغه ټولو فشارونو په منلو سره بیا هم د یوې حلالې ډوډۍ د لاسته راوړلو لپاره خپلو کارونو ته غواړي چې دوام ورکړي او دوی ته باید وښودل شي چې په کومو لارو په کومو موضوعګانو او څنګه باید راپورونه جوړ کړی شي یو تعامل باید بالاخره شتون ولري هم د اسلامي امارات لخوا مثلا موږ او تاسو د دې شاهد وو چې په دغه وروستۍ پیښو کې بېشمېره بېګناه کسان او ډېر شمېر افغانان متاسفانه شهیدان شول ولی سره له دې چې په هره چاودنه کې په هره یو پیښه کې 50-60 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی ده په دې باندې په جبر ویل کېږي چې تاسو 11 کسان وښیي 10 کسان یا 12 کسان وښیي چې دغه یو فشار د خبریالانو باندې راوړل کېږي کوم واقعیتونه چې دي هغه باید وویل شي دومره د سانسور هم نه کېږي صحیح به چې د افغانستان خلکو خپله روحیه له لاسه ورکړې ده خپل ډېر څه یې له لاسه ورکړي دي ولې دوی ته د روحیه ورکولو لپاره نورې لارې هم شته اوس مهال دومره ټکنالوژي مخته تلل ده چې یوه ډېره وړه حادثه هم یو چېرته کېږي هغه ژر رسنیزه کېږي نو دومره لویې پېښې په هېڅ صورت پټ نه پاتې کېږي اوس حل لاره او اصلي مثلا هم دغه ده چې دغه ادارې چې اوس مهال فعالیتونه لري دوی باید جدي په همدغو مواردو کې کار وکوي چې هم اسلامي امارت باید ځینې موارد ومني او دغه تر څنګ خپله خبریالان هم په ټولو اصولو باندې ځان بلد کړي
ډیر زړه مننه خوشاله وسی درنو ریدونکو د خبرونې د پای شي بي دي د خبرونې لملمنو خغلی طارق بسګر غلی مرزي حفيزي اونکا عجایب زي اشقلا جلال زوی او ظاهر چراغ څخه ډیر زړه مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته له تاسو هم مننه چې خبرونه مو وورید تر بلیونی خو وخت تر تغوړو
The storm man never said it. موسم بدل شو بارانی ورځ دی